کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند او شمشاد صدران هرکلی کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځنګل ډول د افغانستان د غونډیو همغږي همکاري د دې هیواد د سولې په پروسه کې اغیزمنه تمامې دلې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران، روسیه او پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې په خپلو کې لید کته زیات کړی دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به له فرشتې جلال زینب اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان له وسلوالو طالبانو سره په جنگ کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایلي دي. د اجرایی ریاست ویندویان وایي چې د افغانستان حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تیار دی. او د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې یو مشر یې چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وای په افغانستان کې د امریکا او لسکلنه جګړه په داسې پایته ونرسید چې پینټاګون ته پوځي بریا ورپرخه کړي. سکاټ میلر د امریکا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې په افغانستان کې د بحران پر سیاسي حل ټینګار کړی. سکاټ میلر ویلي اوسنی وضعیت پام د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دا جګړه نشي ګټلای. هغه زیاته کړې چې دا جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په روان جنگ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مهارت ستایلی او ویلي دي چې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي. خو دا باید هیر نشي چې دا جګړه اوس پخپله د افغانستان امنیتي ځواکونه په مخ بیايي. د هغه ورسره چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د جمهوری ریاست تر روانو انتخاباتو د ځنډولو خبر ورکړ. اجرایی ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو ترسره کولو ته تیاری لري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د نوي کال د حمل په 1 دېرشمه نیټه وشي. خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې دا انتخابات شاید دوه میاشتې یا تر هغه زیاته موده وځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویل چې دوی غواړي چې درای ورکوونکو لیستونه سم وکتل شي او د بایومیټریک سیستم د استفادې لپاره مسلکي کسان وروزل شي تر څو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هغه ستونزې تکرار نشي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوونکو ورسره مخامخ شو. خو د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید می سم ازادي راډیو ته د انتخاباتو په اړه ویلي:
ما دو تا نقشی مشخص در آسای برگزار انتخابات داریم که فراهم نموده.
دیوی موش در انتخابات و در ترسرکی دول پر دو هم در رول لرو چه در بودجه برابرول و در انتخابات و در امنیت تنگه ولدی. موش در دیولاندی هم ایلان کرده و چه تیاریو. هر نیتر چه در انتخابات و خپلواک کمیسیون در جمهوری ریاست تاکانو تا پام کیونیسی د حکومت له خوا کوم ستونزه نشته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه دا نه دی ویلي چې د راتلونکو د جمهوری ریاست در روانو انتخاباتو لپاره مشخصا کومه نیټه په پام کې نیولې ده. د کمیسیون چارواکي وایي چې له ټولو خواو سره خبرې روانې دي تر څو ورسته پریکړه وشي. د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې 300 سیمه ییز عسکر ځای پر ځای کیږي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان بریډ جنرال حیات الله اقتاش خبریالانو ته ویلي چې د کسانو مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړې ده، بیا جذب شوي او تر څلور میاشتنۍ روزنیز دورې وروسته په اردو کې بیرته استخدام شوي دي. اقتاش وویل چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې به دا کسان د لویو لارو امنیت نیسي او په هغو سیمو کې به ځای پر ځای کیږي چې د افغانستان اردو یې دا عملیاتو په پایله کې دا وسوال طالبانو څخه نیسي. د پامیر د شلم قولي اردو قومندان پرون له خبریالانو سره ونه ویل چې دا کسان به دقیقا له کومې ورځې او په ځانګړي ډول په کومو ولسوالیو کې ځای پر ځای شي. د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې د دوی یو مشر چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د وروستۍ حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ ویاند جیان بلوچ د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د دوی یو مشر اسلام بلوچ او د هغه 15 ملګری په یو چاودنه کې چې ځای نه دی شول سوی وژل سوی دي. خو د افغانستان چارواکي وایي چې وړ مورز د کندهار په عینومېنه کې په یوې ځانوژونکې حملې کې د بلوڅانو یو کور په نقشه سوی و. د بلوڅ بلتون پالو مشر او ملګري یې وروسته له هغې وژل کېږي چې تېره میاشت درې وسوالو د پاکستان په کراچي ښار کې د چین پر قنسلګرۍ حمله وکړه. په دې حمله کې درې سره حمله کوونکي دوه پولیس او دوه ملکي وګړي وژل سوي وو. دواړه وژل سوي ملکي وګړي هم د پاکستان د بلوچستان ایالت اوسېدونکي وو. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې چې په ناڅاپي سفر عراق ته ولاړه او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل واشنګټن ته په لاره کې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه کې تم سو او هلته یې هم د امریکا له پوځیانو سره خبرې وکړې. د ټرمپ الوتکه د تیلو د اخیستلو لپاره د جرمني د رام ټاین په هوایي اډه کې کښته سوې وه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ټرمپ له یو شمېر سرتیرو سره روغبړ کوي. ولسمشر ټرمپ پرون د بغداد په لویدیځ کې د الاسد هوایي اډې ته تللی و. په دې سفر کې له ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې وه. تر دې وړاندې پر ډونالډ ټرمپ ډېر انتقادونه وسول، ځکه وویل سول چې جمهوري ریاست ته تر رسېدو وروسته هغه په هیڅ جګړه ییزه سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنې ته نه ده ورغلی. شاوخوا 5000 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دوستانو خبرونه مو لاسته راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا سال کې چې د سیمې د هیوادونو ډیپلوماټانو د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې لیدل کاته زیات کړی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګوندیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری:
بله، د شکه هر هغه هیواد خصوصا زموږ ګوندی هیوادونه یا هم سیمه ایز هیوادونه چې د سولې تفکون لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات
په عین حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې د افغانستان د سولې پروسې نه ملاتړ وکړي خو خپلې ګټې هم لري. په دې موضوع د انتظار خادم سره مرکام دراورو. دا به هم واوري چې روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د پلان هرکلی کړی او ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم دراورو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادمه باسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګوندیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په سوله او امنیت کې د ګوندیو هیوادونو ګټې نغښتې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د افغانستان په سوله کې د ګوندیو هیوادونو د ګټو په اړه ویلي او ایران هم ویلي چې له طالبانو سره یې کتلي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که ګوندي هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې په مسله کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
طالبانو سره د خبرو په اړه د ایراني چارواکو د څرګندونو او د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو ګټو ته د پام په اړه د روسیې له غوښتنو سره هم مهاله د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو د همغږي رول ارزښتمن ګڼي او ورنه هرکلی کوي. ښاغلی طاهری په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بله، د شکه هر هغه هیواد خصوصا زموږ ګاونډی هیوادونه یا هم سیمه ایز هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلېدل لپاره هماهنګ، مستجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او د هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد تر څو ځلې کتنې وروسته تازه ایراني چارواکو هم ویلي دي چې له طالب استازو سره یې کتلي دي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ افغان چارواکو سره د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا د رئیس تر کتنې وروسته راپور خپور کړ چې افغان چارواکي له دغه خبرو خبر دي او دا لړۍ به رواني وي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې مسکو له افغانستانه د امریکا لخوا د نیمه ځواکونو د احتمالي استلو د موضوع هرکلی کړی ده او دا کار به د دغه هیواد د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په مسکو کې د کتنې پر مهال ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې مسکو او اسلام آباد غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو ګاونډیو هیوادونو ګټو ته پام وسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د همکاري او افغان حکومت سره د خبرو ته د طالبانو د هڅولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس زمرک پتخبی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، روسیا او ایران د دغه هیواد په قضایو کې ښکیل دي. هغه لی پتخابی ټینګار کوي چې که دغه هیوادونه وغواړي د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمن رول لوبولی سي.
همدغه هیوادونه دي چې افغانستان په جنګ کې ښکیل دي او کوکان دي د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي او همکاري وکړي د افغانستان د سولې په راتلو کې ډېر مثبت رول ادا کولی.
تاکل سوی ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې په نږدې راتلونکي یعنی جنوري میاش کې په سعودي عربستان کې پیل سي. په ورته وخت کې مسکو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د یو بل ناستې قربتوب ته هم تیاری نیسي. افغان حکومت مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی وو او ویلي وو چې اوس د سیمې او ګاونډیو هیوادونو دا درکړې ده چې په افغانستان کې امن او ثبات د دوی په ګټه هم ده.
بل خواته د افغانستان د سولې په اړه کسان چې نظر لري او د سولې روانه پروسه څاري دوی په دې باور دي چې د سیمه هیوادونه اوس غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. له دې ډلې یو هم انتظار خادم دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید له رامنځته شوي وضعیت نه د سولې په پروسه کې ډېره ګټه واخلي. نسیم شفق له ښاغلي خادم سره مرکه کړي. د سولې
مسله اوس نو تر ډېره حده پورې یو طبیعي حالت غوره کړی دی. پوتین او پین وخت کې ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیې غا اساسي برخې دي. په تیر ولسو کلونو کې کسان پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کاوه ولې چینایان او روسان همدغسې منځوي پاتې وو. د هغې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایانو په 2000 کال کې کړی وو چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا په اوکراین خبره نه کوي. دا هر هغه څو چې روسان او چینایان خاموش پاتې ولی اوس مهال مسله بدله شوې ده. کله چې ترامپ اعلان کوي چې موږ عسکر وباسم او یا دغه څه کوي چې 2000 کال پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي، روسان اوس بیا نو فعال شوي دي او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره رسیږي امریکا ورته رسیږي دوی باید برخه وي.
دغه فعالیت خادم صاحب بخښي، دغه فعالیت د روسیې او ترڅنګ د ایران او هلیزل د پاکستان ظاهرا دا د سولې د پروسې سره څومره کومک کولای شي؟
کومک کولای شي. دا به ډیره افراطي خبره وي چې وایو د افغانستان د حکومت په هڅو باندې یا ډیپلوماټیکو نوښتونو باندې دغه ټولنیز یا سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده. ولې دا هم له نظر شو غورځولې چې تر ډېره حده پورې د دغه ټول هیوادونو هغه مفید تداخل په پروسه کې دا ممید تمامېدلی شي، همکار تمامېدلی شي. له دوی سترګې سره نش پټولې چې دغه هیوادونه د افغانستان په پروسه کې نه وي، د افغانستان جګړه غځېدلی شي ځکه د افغانستان په ټولنه کې تر ډېره حده پورې ذهنیتونه جګړه ییز دي. د طالبانو صفوف شته دي، نور مختلف ډلې شته دي. کچې د دوی په پوهیږي چې د سولې په معاملې کې دوی نشته دي. نو هغه نور ډلې چې د افغانستان حکومت یادونه کوي تقریبا شل ډلې نور دي هغه سره مرسته کولای شي او جګړه وکولای شي، امریکا ناکامولای شي، افغانستان خلک وژلای شي.
اوس افغان حکومت په خاص ډول څه په کار دي چې دغه فضا څخه چې رامنځته شوی یا دغه وضعیت څخه دغه باید څنګه استفاده وکړي چې د سولې د خبراتورو او له طالبانو سره د مخامخ خبراتورو په برخه کې؟
لومړی شرط چې د افغانستان حکومت باید په کور دننه ټول اختلافات حل کړي، د سولې د میکانیزم د پرمختګ په خاطر باندې باید ټول ستراتیژیک پرکتیسونه وکړي، د سولې په مذاکره کوونکو ټیم باندې ته نظر وکړي، د سولې شورا شورا فعال کړي، کوم سولې مشورتي بورډ چې جوړ کړی دی هغه ته باید نقش ورکړي، او دنیا ته دا وښایي چې دوی هم د سولې راتګ لپاره بي الایش راتګ لپاره او غیر سیاسي سولې راتګ لپاره دی ژمن دي. لاغه وروسته باید د امریکا سره په تفاهم باندې دغه هیوادونه پرونه وشي، د هغوی استاد راووتل شي، هغوی ته دا وښودل شي چې سوله و ستاسې په ګټه ده، سوله زمونږ په ګټه باندې، د افغانستان سوله او راتلونکی افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې باندې د خطر زنګ نه وي، داسې یو موقف بنوي چې یو هیواد په ګټه وکړي، بلکې یو هیواد په تاوان، بلکې دا یو شریک کښتۍ ده، ټول به پکې ستوریږو، منزل ته به رسیږو.
انتظار خادم د افغانستان او سیمې د اړیکو شنن کې و چې د افغانستان د غونډي هیوادونو په هغه رول څرګندونه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې لوبول شي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
اوس هم راځي چې اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د وریجو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین اکبر رستمی وایي چې روان کال په ټول هیواد کې 353 میټریک ټن وریجې تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 4% کې زیاتوالی ښیي. وریجې د افغانستان په 12 ولایتونو کې خو زیاتې په کندوز کې کرل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې هیڅوک هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي نفتي مواد نسي واردولی. دغه څرګندونه عبدالله عبدالله تیره ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د ګازو او نفتي توکو د شرکتونو له مشرانو او سوداګرو سره په کتنه کې وکړې. اجرایی رئیس وویل که هر چا هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي مواد وارد کړل، څارنوالۍ ته به معرفي سي. د افغانستان د خصوصي سکتور نندارتون چې د هند په کلکتې ښار کې جوړ شوی و پای ته ورسید او درې جایزې هم ترلاسه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغه نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې په استازیتوب وویشتو سوداګریزو شرکتونو چې دوه ویشې په متشبسو ښځو پورې اړوند وي ګډون کړی و. اعلامیه زیاتوي چې په دې نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې غالۍ، زعفران، لاسي صنایع، وچه میوه او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کړې وي چې د ننداره کوونکو لخوا یې ښه هرکلی وسو. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 50.40 پوله، یوه اروپایي یورو 50.50 بیا پوله، یو سترلینګ پوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 599 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي. که انټرنټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو، ویډیوګانو نو او متن سره لوستلی او کتلی شي زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ روغتیایي سرغړونه او شکایتونو ته د رسېدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال ویل د ډاکټرانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدګۍ لپاره دا تړون لاسلیک شوی. په دې اړه وروسته رپورټ دراوړو، خو وزو د جدید شپږمې نیټې یا په افغانستان باندې د پخانی شوروي د یرغل موضوع ته نن د جدي شپګما یعنی د مرغومي شپګما نیټه ده. هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې شوروي پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ او له هغې وروسته په افغانستان کې جګړې او ناامنۍ تر ننه دوام لري. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور معلومات لدا اورو.
په داسې حال کې چې نن د جدي شپږما په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له ورځې سره برابره ده، د افغانستان اجرایه ریاست د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږند ګڼي او وایي چې افغانان لا هم د همدې یرغل درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ روسیه باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سولې په پروسه کې په پراخه مرستې سره دغه غلطي جبران کړي.
دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو تر ټولو بده توره او خونړۍ ورځ ده چې متاسفانه د دې ورځې له امله افغانستان خورا تر مادي او معنوي زیانونه ولیدل چې دا زیانونه او تر اوسه هم متقبل کیږي افغانستان، او روان بحران هم د همدې ورځې نه سرچینه اخلي او تر اوسه هم افغانان د دغه ورځې د تبعات څخه کړیږي او رنځي.
نوموړی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لاره سوله ییزې هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی خوزون وایي که وسلوال طالبان د سولې له خبرو مخ اړوي دا معنی لري چې دغه ډله د جدي له شپږمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي، ورانۍ رامنځته کوي او د خپلو افغانانو ژوند اخلي. 9 کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایي ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک پوځیانو څخه واوخت. د راپورونو پر بنسټ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ببرک کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حافظ الامین یې وواژه او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو نه وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي پر شپږویشتمه نیټه له دې هیواد وستلو ته اړ کړای شول. د راپورونو پر اساس په یاده موده کې سلګونه زره افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. پخوانی جهادي قومندان مشر قاضي محمد امین وقات هم ورته نظر لري، وای جګړه روانه جګړه چې یوازې عوامل او عناصر بدلیږي، تاثیرات د جدي لشپګمې نیټه څخه راپاتې دي.
د دې ورځې نه چې کوم تسلسل تر اوسه پورې دی، دا د اتحاد جماهیر شوروي د حزب خلق دیموکرات په نامه او د شوروي د وخت مشرانو په جمع کې قید دی. هماغه تسلسل دی چې اشکال بدلیږي، عناصر بدلیږي، عوامل بدلیږي، او نتیجه دا ده چې جنگ دوام لري.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی بیا بیل لیدلوری لري. نوموړی مني چې د شوروي اتحاد یرغل لامل افغانستان له ستونزو سره مخ شو، خو دی وایي چې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته د کورنۍ جګړې پیل افغانستان د تباهۍ کندې ته ټیل واهه.
د مجاهدینو د خپلو بې اتفاقیو له امله، د خپلو ځاني ګټو شخصي ګټو لپاره افغانستان وران کا، افغانستان ایران کا، کابل کی زرگونو کسان وہ وزر سو شہیدان سو اداری لمن زولاڑی تی مگ ملی اردو ملی امنیتی زواکون تباسو دغا ٹول دی دخمن پیغا باندی اسی دغا لمن زولاڑو.
خغل کټوازی وای باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. موړی وای افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه خستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته تر دې چې پرون په یو ناڅافي سفر عراق ته ولاړ او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل، بیرته واشنگټن ته پلاره، نن په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په واډه کې تم شو او هلته هم له امریکایي ځواکونو سره ولیدل. د ټرمپ الوتکه د تیلو اخیستو لپاره د جرمني د رامشټاین په هوایي اډه کې راښکته شوه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ټرمپ له یو شمېر سرتیرو سره روغ بړ کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده، هم د اوسره سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، اداره ته وایي چې عراق ته د امریکا د ولسمشر د ناڅافي سفر هدف سو؟
بله نیان سمنانه پر ډونالد ټرمپ لدې کبل انتقادونه ډیر و چې ولسمشۍ ته تر رسیدو راهیسې په هیڅ جګړې سیمه کې د خپل ځواکونو لیدنه نه ده کړې. نو ځکه اوس چې د نړۍ مسیحیان د کرسمس جشن لمانځي، نو ښایي ولسمشر ټرمپ له دغو انتقادونو د کمیدو په هدف دغه نیلن سوی سفر کړی وي. خو یو څه چې واضح دي، ولسمشر ټرمپ په دغه سفر کې د خپلو سرتیرو د لیدو تر څنګ همدارز له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ویلي چې د عراق په ګاونډ سوریه کې داعش وسلوالو ماته خوړلې او له همدې کبله یې له سوریه څخه د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پرېکړه وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق څخه کولی سي په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. د امریکا ولسمشر د سوریه څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو د اعلان پر مهال ویلي و چې موږ نه غواړو له دې وروسته هغه هیوادونه بیا زموږ څخه ګټه واخلي چې تر دې وړاندې زموږ او زموږ له پوځ څخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کار اخیستی. دوی د دې بیان نه راکوي او باید دا کار وکړي. دی وایي موږ په ټوله نړۍ کې خپره سوي یو، موږ په هغو هیوادونو کې یو چې ډېرو خلکو یې په اړه حتی اورېدلی نه دي، او دا د ده په وینا د خندا وړ خبره ده.
دا راته وایي چې د امریکا ولسمشر په دې سفر کې د عراقي چارواکو سره هم لیدلی.
ته ما وایي چې په دې سفر کې د امریکا ولسمشر له عراقي چارواکو سره وګوري، خو راپورونه وایي د دغې لیدنې د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له کبله د عراقي چارواکو سره دا لیدنه ونه سوه. په راپورونو کې د اختلافاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګرې ده. شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه وروستي سفر نه خبر کړو چې عراق ته ناڅاپي سفر کړی دی او په جرمني کې هم د خپلو سرتیرو سره کتلی. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم بیرته د افغانستان مسلو ته راستنیږو. د سمنګان کې د کډوالو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د نامنۍ او وچکالۍ له امله کابو 2000 کورنۍ په بد بشري وضعیت کې دي او د بیړنیو ژمنیو مرستو انتظار باسي. په دې موضوع به د سمنګان څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو.
په سمنګان کې د مهاجرینو چارو ریاست د نامنۍ او وچکالۍ له امله په دغه ولایت کې د 2000 بېځایه شویو کورنیو لشتون خبر ورکوي او وایي چې دا بېځایه شوي کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سمنګان ولایت د مهاجرینو د چارو ریاست مشر سید کمال حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کسان د سمنګان اړوند سیمو او لاګاونډیو ولایتونو څخه د وچکالۍ او نامنۍ له امله ایبک ښار ته بېځایه شوي دي. خغلی حسیني په دې اړه وویل
شاید 2000 بوده باشه از چندین سال به این طرف. خوشحالی هم یک مقدار امسال از بعضی نقاط مردم آمده. مثلا تای خونک منطقه است که کلی چیز اونا زراعت است. در سویف پایین بیشتر است. حضرت سلطان هم تازه یک تیوت قریجات شما ده. یک تیوت قریجات خود عیبه کم فیلن ده.
در سمنگان در کدوال و چار ریاست مسئولان وی چه در بزرشو یا در سیم بومی اصلی و سیدون که در پجندن او تفکیک لپاره در یو منظم و شفاف سیستم دنشتون و چه دوی مستحق و بزرشو تا در بشری مرستو پاویش که لستون رو سره لاس او گریوان دی. خغلی حسینی د مرست ار کسانو ته د مساعدتونو د بیش د سرنګوالی پاره وای.
بعضن اشتباه صورت میگیره. یگان به جوشله ما شامل لیست نمیشه. به جوشله است شامل لیست نمیشه تیم سروی. بعضن کسایی هسته که افراد سابقه محل هسته وان بوش نسوی میشه. ما در متن صحبت هم گفتم یک سیستم مناسب یا جاگوی فعلی بر شناسوی مستقیم ما نداریم. پس مالا
د سمنګان ولایتي شورا غړي هم په دې ولایت کې د ورستیو نامنیو زیاتوالی د طالبانو پراخ حضور او د روان کال وچکالی په دغه ولایت کې د کورنۍ بزاشو کسانو د امارو زیاتیدو اصلي عامل بولی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه ترسره شوي، خو په وینا یې لا هم روغتیا خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونې او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل
هدف یې چې چتو بتانیم د در عین زمان
زمون هدف داده چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول شکایتونه وسیړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي او هم د خدماتو کیفیت لوړ شي او کچیرې غفلت کیږي مقابل لوری باید مجازات شي.
باید طرف مجازات شود.
خغلی فیروز وایي کچیر د سرغړونو د سړل لپاره یو واحد شورا موجوده نه وي دا د خلکو او روغتي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تیر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوې چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسیدنه وشي. که څه هم د عامې روغتیا وزیر په روغتي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. هلکه د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه نسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټول شکایتونو او سرغړونو ته رسیدنه وکړي او حق به حقدار ته وسپاري.
ما به نمائندګي از ادارې لوی سرنوالي جمهوریت اسلامي افغانستان
زه د لوی سرنوالي په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې عدلي او قضایي ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو ترڅنګ دي.
لبلي خو د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نسرین اوریاخیلول د تفاهم لیک سبب کیږي سو د ناروغ خوندیتوب یقیني او د ډاکټرانو حقوق هم تر پښو لاندې نشي.
دوستانو دولس نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي په دې هیواد کې د امریکا ولسکلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسېږي چې پنټاګون ته پوځي بریا ورخر کړي. سکاټ میلر سینن ته ویلي چې په افغانستان کې د بحران د حل لپاره باید سیاسي جوړجاړی وشي. د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې 300 سیمه ییز عسکر ځای پر ځای کیږي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا کسان به د بغلان، تخار، کندوز او بدخشان په لویو لارو او هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې د وسلوالو طالبانو څخه نیول شوي وي. د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ تایید کړي چې یو مشر په کراچي کې د چین پر کنسولګرۍ د وروستۍ حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی.
مننه کوله فرشتي جلال زینه د افغانستان سیمه مهم خبرونه در وابره ول وسم رازوز مګ 19 پروګرام ته یو کله او زرغ غنا ډرامه وړاندې کیږي. یو کله زرغ غنا
یو کلی زر غګونه ډیر مې خوږو اوریدونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو اوریدل چې قندغه ډیر خوشاله وو هغه ځکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی وو. اوس به اوری چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله د جمعات او نظر باندې خلک کاری تګورا خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلی مشران راغلی دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو. مولوی صاحب موږ د کلی مشرانو په یوه خبره ملکه سره وکړه او استاد راغلی چې مشوره سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بې بلاوي. وای مولوی صاحب ګل خبره دی وکړه. نعیم خان اوس مولوی صاحب تاسو ته خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خان زه خوایم چې خان لالا دی ورته ووایي.
مولوی صاحب خودش دغه تېره جمعه تاسو وویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی. نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی ږدي دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله ماشاءالله خان صاحب نام خدای چې زما خبرې مخی په غوږ کې نیولې دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده.
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي.
الله جل علا شنه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه. داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شي څه چې جایز یې هغه کوي. خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل علا شانو حکم حقونه ورکړي تاسې یې مه محرموئ.
مولوي صاحب موږ خو پټې سترګې یو، ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښی نو
په دواړو سترګو. زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه.
کومه خبره مولوي صاحب؟
هوښیاران متل کوي، وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دینداره ځوانان شته، که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کوي ښه به وي.
مولوي صاحب نامه خدای دې وي، زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي، چې د دوی ملاتړ به راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
گرانو همکارانو ټول ستړي مشي
خوشاله
یم چې رئیس صاحب
خوشاله یم چې زمونږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر ده چې د فساد مخه مو نیولې ده، ښځو او نارینه ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو د پاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی، تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب، هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتی؟
رئیس صاحب څه ووایو، د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیا جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکوونکي خبرې پی وکي.
رئیس صاحب، کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړی دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نورې خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکوونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډېر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډېره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مهالویش به ورته جوړوو، په خپل وخت ټولګي ته ورځو او درس به ورکوو.
مامور صاحب فاروقه، ډېره مننه چې داسې ده، زموږ پروګرام به نور هم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې د نورو ادارو به هم ورپام شي او له موږ به رنګ واخلي.
که داسې خوشي، زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب مهرباني وکړئ، دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې، خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلمه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لیږي؟
مورې ته سړه ته اندېښنه مه اچوه، ما ویل چې له مور او پلار او خویندو وروڼو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاړ ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم په کمپیوټر پوهیږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر په اخلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلام ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلام مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کې او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلامه، ته دې روغ زړه خبرې کوې، چې تاسې نه یې دا کور به راته بل ابل سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلام هم ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. وم اورېدل؟
کوپڑے راما تک وائی خا
نتلی ونای که دی بنگ ویلی دی زر دی بدموشا خو پا لارا که با دی سری غندی ولار وی غاگ با دی کڑای و ما با تکتر در تا ودرا ولای و
ما با تکتر دی 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 دی
نه تا خول تکتر نه سم هیلیکوپتر جوڑا کڑی و تا وای خا مجبور شوم چه منده واخلم او تکتر تا و خیجم تا وای خا
خا نور وایا
نور دا چی زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وای ښه
رښتیا
اول د ټیکټر له سیټ نه راکوز او داسې ښه غوړه مبارکي راکه
وایم مبارک مبارک ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم
نور میں مخ کو لاو تھا وائی کا اور سے نچے پٹنڈ میں غاخ وہ لگے تو وائی کا
تو وائی کا زویت نوائی ہم کا ستا ٹنڈ خود سے منا نا دا چی غاخ با پی لگا وم خا زیادی بدموشا اس نو آغا دی خوشا لئی زیر را بانده وکا
زیر خدا دی چی دو کلی مشران مولوی صاحب تا ورغلی و چې مسلحات وسره وکړي او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا
وخت او دا یې ویلي چې نور به هیڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعده کې به پوښتنه تی کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یار زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا ما هم خپله میرمنه زرپری ته ور ولېږله، چې هم زرپری په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپری سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان چې داسې ده، اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ای ظالمه، دعا کوه تم زما غوندی دا لا ملنگی گوندی خدای می ارمان پوره کی تا وای خا.
داسې دی راډیو درنو اردوونکو، السلام علیکم. تاسو د یو کلی زرغغونو نیزه ډرامې ته غوږوي. وړاندې د ډرامې اړوند په موضوع باسته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې خدای داد ځکه خوشحاله چې د کلی ملا امام د ولور په موضوع بحث درلوده او پرې غږېده، او موضوع یې دا و چې ولور باید کم وي او په دې برخه کې د خلکو ترمنځ چې کوم لمتونکی ولور دی دغه ته یو خاصې حل لارې موجودې وي.
وړاندې په بحث کې هم په همدې موضوع موږ د قومي چارو کارپوه د لوی پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې غړي زمرد خان منګل سره غږیږو. دا په داسې حال کې ده چې په خوست او پکتیا کې موږ په دې وروستیو کې ځینې داسې خبرونه درلودل چې هلته قومي مشران په یوې خاص اندازې ولور سره سلا شوي دي او په دې برخه کې خورا زیات ټینګار موجود دی. په همدې موضوع له تاسو درنو اوریدونکو سره هم غږیږو، کولی شئ په دې اړه چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور ځورېږي او دا ستونزه څومره جدي ده، خپل پیغامونه 0 اوس 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته راته پرېږدي او تر څنګ یې کولی شئ مخامخ ځینې اړیکو هم را سره ونیسئ چې شمیرې مو دي 0 9 9 0 15 30 40 او 0 8 2 2 5 5. منګل صاحب، زمونږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشئ، تر څنګ یې که پوښتنه هم وکړم، په ځینو سیمو کې دغه موضوع ته چې ولور باید ډېر وانخیستل شي رسیدګي شوې ده. په ټوله کې د دین په رڼا کې دغه موضوع ته څه نورې لارې چارې سنجول شوې دي په کومو سیمو کې او څه کول په کار دي په ټوله کې؟
ښه، لومړی تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام.
هیله ده چې دا روژه په خیر تیریږي. راځم د تاسو پوښتنو ته. لکه څرنګه د موضوع چې انتخاب شوی دی د ولور موضوع، واقعي خبره ده چې دا د ټولنې او د کورنۍ او د خاصتا د ځوانانو لپاره یو یو ملا ماتونکی هغه د رسم دی او رواج دی او د موږ په ټولنه کې متاسفانه بدبختانه شي تر اوسه پورې په شدت سره دوام لري او شته. ولې په دې وروستیو کې بعضې د قومي شوراګانو یا د قومي مشرانو د ځوانانو له اړخه ځینې خوځښتونه پیل شوي دي چې څنګه د دې ناوړه دود او د دې ملامتونکي رسم رواج مقابل کې د حل لارې ولټوي او دا ډېر لوړ ولور چې دی دا څنګه راکم کړی شي تر څو کورنۍ وکولی شي د دې عهدېنه ووځي او د دې فیصله دا مسله کې حل کې خپل
د ډېر وخت د اردونکو ترمنځ هم نښنا دا وي. موږ له دې وړاندې له دیني عالمانو سره هم غږېدلې دي چې د دین په رڼا کې دا موضوع بیان شي. دیني عالمان بیا وایي چې موږ یوازې تبلیغ کولی شو، تر خلکو مو دا موضوع رسولې ده، نور خلکو ته په کار دي چې اقدام وکړي. نو په هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه چې ځوانان راپاڅېدلې، قومي مشران راپاڅېدلې دي او یوې هوکړې ته رسېدلې دي، دغه څه بیا عملاً نتیجه هم ورکړې؟ دلته د خلکو د اوږو دا بار څه سپک شوی دی بیا؟
بالکل ښه، دلته هغه اساسي موضوع دا ده چې د محمدي غره شریعت له مخې د ولور په مسله کې یا د زواج اوصافو شروطو ته ډېر ښې لارې شته. هغه علما په دې باندې په مسله کې لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې پوهېږي، خو ولې علما او رول په دې مسله کې ډېر ارزنده او بارز دی او ډېر د پام وړ دی. باید علما هم د خپل ممبر لارې دې مسلې ته یوازې د زوایم چې د دوی وایي یا مثلا دغسې هغه موجوده ده چې موږ واز او نصیحت کوو، خلکو ته تبلیغ کوو، خلکو ته مثلا د دې پوهاوی ورکوو. زوایم چې کله وړاندې لاړ سي علما د قومي مشرانو سره او د مدني فعالانو سره د ځوانانو سره یو اجماع یو انسجام په دې موضوع باندې رامنځته کی. مثلا علما که چیرته په ولسوالۍ کې د دې ناوړه دود په مورد باندې د ولسوالۍ علما د جماعتونو علما سره کینی او یو دغسې تعذیرات وځه کی چې مثلا که چیرته ولور یا نور شرعي اعمال د شریعت خلاف اعمال کیږي د موږ غبرګون به دغسې. مثلا که چیرته په ولور باندې یو جنۍ واده شوی مثلا یا د دوو کورنیو ترمنځ په ولور باندې په ډیر لوړ ولور باندې دغه خیخي شوی وي، دوستي شوی وي، نو موږ به هغه ته نه ورځو فیصله خوړه چې موږ ورته وایو
واده
نکاح ته به نه ورځو. که دغسې قواعد وځه کی زه باوري یم چې دا به نتیجه هم ورکوي انشاءالله تعالی او دا به ورو ورو
امکی. اردونکو ته هم ورځو چې شمیرې مو ورته بیان کړي دي. خبرې اردونکو چې تاسو د خپلو سیمو هغه تصویر راته وایي چې تاسو په سیمو کې د دین په رڼا کې د لوړ ولور د مخنیوي لپاره څه لارې چارې شوې دي او خلک څه کوي. جلال آباد ته ځو، تاسو ځان راته معرفي کړئ مهرباني، همدې موضوع په اړه ستاسو نظر اورو. مهرباني ورور، په خبرونه کې را سره یې. وعلیکم السلام، نوم دراته وایا او ترڅنګ د موضوع په اړه ساسو نظر اورو. میرا جان مهربانی د ولور د کمولو لپاره الته خلکو څه کړی دي کنه دا دود لا په زیاتی دود او لا د خلکو په سر یو بوج زیاتیږي خیر اوسې ډېره مننه ستاسو نظر دا و چې د کډوالۍ په مهال باندې هلته چې څه دود او دستور و هغه مو له ځان سره راوړی دی او اوس کم دی هغه پخوانی ملامتونکی ولور ستاسو په سیمو کې نشته بله اوریدونکو ته وخت ورکوو تاسو راسره ستړي مشئ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ځان معرفي کړئ او ستاسو د سیمې تصویر څه دی مهرباني
د شاجوی لو لسوالی سپسته سره پتا ناس کیم تا او سرم دا قدر وارم ملمانه منگل تا او طول او ریدون کتا که هیلی او سلامون او رنگی
دیر من نتخی سب و علیکم السلام و میز تاسو با مخوای و رجب بخیر تیریگی مرابانی
مو روختی هم علماء او سپنجوری پدی که رول لو بولای سی هر کار باید خلق هم پدی که کوشش و کوید زکر ضرر و طول و ترسیجی نوی واجد اسی ما و تاو و بلتا دا یو بعد عنانا دا دای دزمور لوطن از خورت
نو عملا پا دی برخی که توخی سای بخلق یا قومون چه کولشی فرزن استاس پسیمو که دا موضوع حاکم دا نو علتا چه کول دا قومون ترمنز یا قوم مشران و ملکان و ملائممان لخوا که دلشی ممکن
نو دران سایب که رفتیات تو او ایم سپنجید یا او ملایان تو طول روی گرانی ورقی خبر د خو بیا البته دوی کوشش وکړي نو دا دواړه داسې منلې طبقې دي چې کوشش کولی شي ګر خو نه کوي څو روپۍ وزدونه خوږې شوي دی چې که بل مړ وو که برباد وو نوګر دا نه شي کولی کوي علما خو کوشش شي وکړي هغه هر څوک کار په مخ ووایي چې دغسې مدني ټولنې والا وو سپینږیري خو دا یو داسې عنانه ده چې دا د روپو عنانه ده دا ډېره په ګرانه
او نتیجه به یوازې هغه وخت ورکولی شي چې سړی له خپل ځانه عمل پیل کړي نه یوازې دا چې هغه کوشش چې تاسو اشاره
وکړه بلې بلې ما درته وویل چې مال دا په خلکو باندې کېږي
مهرباني تو خیسب بلې اوریدونکو ته وخت ورکوو ستاسو نظر موږ په خپرونه کې شامل کړو دا وخت سره سره مهرباني ازادي راډیو د دیو کلی زرغون ډرامې اړوند بحث مو روان دی او نن د لوړ ولور په موضوع غږیږو چې څه لارې ممکنې دي د دغه ستونزې د کموالي لپاره مهرباني اردن کې خبرې کوي منګل صاحب بیرته تاسو ته راځو د دغه ستونزې یا دود د کمولو یا ختمولو لپاره چې په خلکو باندې هغسې بوج نه وي ټولنیزې ستونزې سړی بیان کړي چې فرضاً که ولور لوړ وي دا د ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي که نه اسلامي لارښوونې به ښه نتیجه ورکړي په کومو سیمو کې چې دا اوس یې نتیجه ورکړې ده هلته قومي مشران ناست دي که د هغوی هغه ته راشي چې هغوی په کوم اساس دا پریکړې کړي
بالکل ډېر ښه د یوازې د ولور مثلا نه سو نور دغه سیناوړو دونه رسم رواجونه دي چې ټولنې ملای ماته کړې ده متاسفانه او د ټولنې ستونزو سره مخامخ ده زه لنډ نمونه اخلم بیا راځم د خپل اصلي موضوع ته مثلا د سوري موضوع د اساس کې ورکول دي یا خونبها په اصطلاح باندې د وینجنې ورکول دي او همدغه سي بدله ده د دو اصلي انسانانو تبادله ده د خزینه او یو د په کم عمر کې ودول دي چې دا هم یو هم ټولنیز ستونزه ده هم د کورنۍ لپاره سردرد ستونزه ده او یو د غدي ولور مسله ده دا ولور مسلې په رقمولو کې ډیر ډیر یو شدید حالت هم سم لري موږ مثالونه لرو په دا اوس وختونو کې تر اتلس لکه افغانۍ پورې تر شلو لکه افغانۍ پورې پنځلس لکه افغانۍ پورې دا هسې شته موږ شاهدان دي ولی هغه څه په دې کې چې کمواله راغلی دی کوم رول چې علماو لوبولی ده او قومي مشرانو لوبولی ده او ځوانانو لوبولی ده خاصتا ټولنیزې د میډیاګانو لوبولی ده ټولنیزو رسنیو لوبولی ده هغه د پام وړ دی هیڅکله ترې سترګې نشي پټېدلی په خوست کې به زه مثالونه راوړم چې هلته د کومونو نومونه ونه اخلم، په هغه کومونو کې مشران سره راکېنه سل د دې ولور دغه ډېر لوړ حالت دی نسبتا یوې دغسې حد ته راټیټ کړو چې کورنۍ کولی شي تر یوې حده پورې، خو بیا هم هغه بسنه نه کوي.
یو دم راټیټول به یې هم لانجه وي که
نه. یوه ستونزه دا ده چې موږ ټولنه سنتي ټولنه ده. یوه بدبختي بل هم دا ده چې د عامه آګاهي یوازې په یو هغه کې برخه کې کار نه ورکوي، که په مختلفو برخو کې عامه آګاهي وشي نو زه باوري یم چې نتیجه به ورکړي. مثلا هلته دغسې هغه هم شته که چېرته یوه جنۍ په کم ولور باندې واده شي، بیا د نورو د خوا تانه فیغور ورکول کېږي چې د دې ولور کم ټیټو. دا لویه بدبختي دغه ده. دا کورنۍ په غیر مستقیم ډول دې ته هڅوي چې هغه کې فیصله ولور ډېر واخلي. دا هم د دې په مقابل کې یوه مبارزه په کار ده، یو اقدام په کار ده د علماو د مشرانو د سپینګیرو د هغه راځئ د شریعت د نگاهنه. مثلا په محمدي شریعت کې د ازدواج شروط چې دي، د ازدواج
حکومت لارې
مهر دا حق د اساسي حق نه، حق د جنۍ ده، د بل چا نه ده. هیڅ نه ورور پکې حق لري، نه پلار پکې حق لري، دي حق ده. که موږ بلې مسئلې ته راشو، مثلا دغه په اسلام کې چې کله د پلار ترکه ویشل کېږي د زمنو د لوڼو تر منځ، دوه لوڼه په یو ورور باندې حساب دي. دلته حکمت شی ده، یوه برخه د ورور نه اخلي هغه نجلۍ، یوه د
میړه د کور خاوند کور نه
خاوند کور، دا برخه تکمیلیږي.
نو دغه لپاره چې دا ستونزه حل شي، یعنی کوم لارې غوره دي؟ فرزن تاسو عامه پوهاوی ته اشاره وکړه، علما د اسلام له نظره دا موضوع چړي کنه، چون ډیر زیات ټولنیز ستونزې راولړوي. خلک مسافر دي، له دې عمله باندې درانه کارونه کوي، عمر خوري او زړیږي، بالاخره داسې
د موضوع د رقمولو بخي ختمولو مورد به هغه چون وخت به ونیسي. زه یوه لنډه طرحه لرم. علما په کلي کې، مثلا د کلي ملا امام، مشران، ځوانان او مدني فعالان، ګوره موږ تاسو رواجونه لرو. دغه د سازمان ملل متحد کله چې د نړیوالو قوانینو نه کوم هیوادونه سرغړونه کوي، بیا هغه خپل اصول لري، سفارشونه دي، تعزیرات دي، بیا نور هم موږ کلي ته راځو. په کلي کې هم همدغسې که چیرته یو کور د کلي د نرخ او د نوانه د باندې قدم ږدي، هغه کلی تصمیم نیسي، اول ورته توصیه کوي او نصیحت ورته کوي، هغه کور ته بیا تعزیرات موږ ورته تپل وایو. مثلا هغه سره راشه درشه باندې، هغه مړی ته نه ورځي، هغه ژوندی ته نه ورځي، هغه خیرات ته نه ورځي، دغه ختم ته نه ورځي، چې دا هم رول وبول شي. که چیرته یوه دغسې اجماع په کلي کې د علماو، د مشرانو، د ځوانانو او اهل خبره خلکو څوک پوي دا رامنځته شي، او د دې لپاره د حل لارې دغسې هغه کې، که چیرته مثلا یو تاړ وکړي، یو تړون وکړي په خپل منځ کې، که چیرته د دې حدودو نه څوک د حدودونه مثلا عدول کوي یا قدم یې خواته ږدي، دا شرایط دي او دا
خیر اوس اوردونکو ته ورځو. د آشنا صاحب په نامه یو اوردونکی له میدان وردګو نارا سره دی. آشنا صاحب، که راته ووایې ستاسو په سیمو کې هغه تړونونو ته څه توجه شته، لکه زمرد خان منګل چې ورته اشاره وکړه، او یا څه لارې چارې سنجول شوي دي د ولور د کمولو لپاره؟ مهرباني.
د رادیو ټول کارکوونکو ته مې هیله سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خصوصا ویلما ته
مهرباني.
اول زه د ستاند د خوینې ماته هیڅ داسې برابر شوی نه دی چې د ولور په حساب دی. ټیټ ولور د خلک ته تعین شي، بخي شته نه. او په دې کې هیڅ داسې په چیرته وغواړي چې داسې یو د حل لار ووځي، ملا هم بخي دا کار کړی نه دی. خلک نصیحت وکړه، هغو خلکو ته تقریبا د همسایتو په لحاظ هم خلکو ته یو نصیحت نه دی.
نو آشنا صاحب، هیڅ لارې چارې نه دي سنجول شوي د دغه موضوع یا بوج د کمولو لپاره؟ همداسې روان دی، لا په زیاتېدو دی،
لیات زیاتېدو دی. تقریبا د یوې ښځې ولور اووه لکه او اته لکه افغانۍ دلته په وردګو کې دی. زه داسې وایم که چیرته مخه نیول کېږي، مختار شي، کنجلکی وي، که وړ کوي، چې دواړه خپلې خواښې شي. که چېرته داسې وي چې د نجلکۍ د وړ کې سوا خپله خواښه یې وکړه، که د کورنۍ د خوا یا دورول کېږي یا ټکول کېږي، یعنې د موږ وخت نه باید د هلک سره جوړه شي یا د ښځه د یو
د رضایت واده بل موضوع ده مونږ نن په ولور غږی ګو خیر اوسه ډیره مننه شاسب ستاسو پیغام مونږ خپور کو خیر اوسه که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي د همدې موضوع په اړه یا د خپل سیمه حال راته وایي چې هلته خلکو څه لارې چارې سنجولې دي او یا نه په دې موضوع هیڅ بحث نه کیږي نو کیږي 0 شپږ 0 1 0 1 شمیرې ته راته پرېږدي چې دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي ځینې اردوونکي وایي چې دا موضوع حتی د دې په سیمه کې هیڅ د بحث وړ نه ده نو دا د دې جدي
ستونزه دا د سونځ شته مش سونځ شته لکه څنګه زه دغه سوړاندیز لرم لکه څنګه چې د افغانستان د علماو سرتسری شورا په ځینو مسایلو باندې دلته اجماع وکړل راغله خپل دریز سرګان کا ضرورت ته ځکه چې ټولنه ډیره سخت ګړای ویني د دینه سخت زبریږي کورنۍ حتی کورنۍ نظام ګډ وډ کړی ده نو همدغه سي ضرورت ده چې علما یو اجماع وکي یو ناس وکي دا ناس ته فیامونه په لیکلي ډول د میډیا د لارې د سفرونو د لارې دولت باید دې ته خاص توجه وکړي او نړیوال ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ تاوتریخوالي ګوره د دې منبع د دې لوړ ولور منبع مختلف ناخواله دي کتاب تری خواله ده د کور نه فرار ده مثلا ځوانان د د د د په خپل دی ورور پسې دی پیسو پیدا کول پسې خپل ژوند د لاس ور کوي کولونو کولونو مسافر نو ډیره متشدده سونده ده باید علما لاس پکار شي دولت او مدني ټولنې او مشره
ډیره مننه مونږ سره باس کې د قومي چارو کار په دلی پکت ځوانانو د ګډ جرګې غړی زمرد خان منګل وو او باس هم په دې موضوع راو څرخید چې د علما او یو سرتاسری شورا ته ضرورت دی چې باید په دې اړه باندې خپل دری سرګند کړي ترڅو د خراب فاتو مخنیوی شوې در نوردونکو باسمه یوسف زدران چمتو کړو دلته پاتره سیګي د خدای پامن